افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو اورې د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم. نن شنبه دی 14 هجری مریز کال دی وګي حسن بولی ول سم دی 2023 میلادي کال دی سپتمبر و مده پایلې د سات په خبرونه کو. د قرغیزستان حکومت طالبان نوم د تروریست دلو له فهرست څخه لرې کړل. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جنبیک کولوبایف پرون اول بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښ او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوملړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وایستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بند خوشې شوي دي چې جرمني تېرونه افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبری آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوشې شول چې کورنیو لیکلې ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولې دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ریپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. په افغانستان کې د خوړونو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیر مې او روان اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د WFP د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال څه کم 4 میلیون خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمر اته ویش لکه ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. ښاغلي اویواري زیاته کړه چې دا پیسې به د زیانمنو ودانیو او د رغونې د ودانیو د رغونې د برېښنا او د سونګ توکو د برابرولو او اړو خلکو ته د استوګنځایونو د جوړولو پر چارو ولګول شي. ویان همدار زیادونه وکړه چې شاوخوا 15 میلیون یورو به په مولداویا کې له ډیرو اوکرایني کډوالو سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. دا مرسته د اروپایي کمیسیون له هغې 1 میلیارد یورو بودیجې څخه چې د 2022 میلادي کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل وروسته د اوکراین لپاره په پام کې نیول شوې ده ورکول کیږي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نه خبروي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 155 میلیون امریکایانو برخه اخیستې وسګنی انتخابات چې د ولسمشر د امرستیالې کاملا هاریس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي لا له اوسه یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یو ټلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر هم واخلو. یو شمېر کابل ښاریان او هایټیوال وایي هغه افغانی بانک نوټونه ډیر زاړه شوی دي او باید بدل شي.
کوم پیسې چې بازار کې خلک استعمالوي هغه ډیر زیات زاړه شوی دي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر لاري افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مساله د چراش ډیر په زیاته او د سکین یو دا و راش په زیاته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر راباسي.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه زر میلاویږي.
او د غزې له د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګر ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځړنوي. دوی په یو غړې لمه کې چې پرون خبره شو پر طالبانو همدار از غکړي چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ته اجازه ورکړي چې بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولای دی. نو تفصیل په دې راپور کې
د ملګر ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اگست په 21مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر سرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خبره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خبره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې د محل د امنیت شورا دورهي مشري کوي، د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویل دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې ورستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاز لپاره ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سیرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلې دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وپاره خبره شوې، راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګیدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنی کړوړه څاري پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست په 21مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ، امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یوه اعلامیه ترتیب کړی و، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شو. امنیت شورا هغه مهال د دې دوه هیوادونو نمونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیا وایي دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنوونکې بلل شوي او ویل شوي دي چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځنډوي. د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا د ویست کانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمیر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډ اعلامیې او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې د افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
لبدا مرغه هغه ډول چې ملګری ملتونه جوړ شوی دي او څنګه چې د بدلې سازمان تعریف شوی دی او د کوم مسؤلیتونو او کنړۍ کې د کوم غوښو د مخنیوي لپاره چې جوړ شوی دی هغه په عمل کې متفاوض دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې اغه تل لامدې پلیټ فارما د خپل غټو ویو د بل د مخالفت د پاره د پلیټ فارم کارول دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواک هیوادونو لکه متحده ایالاتونو او د دې ائتلافیانو چې هغه د ناتو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، دغه سره په ډیرو مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه د ټولو لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکړو یا د منشور لمخې د دی عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیه او چین دغه پریکړه لیک مخالفت کوي دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومې نیولې د تر منشو او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګری ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې ده په دې خو جوړ د هم دې د پاره دی چې په نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پر رڼا کې چې دا خورا ډیر مفصل دی، خو په دې کې د ټولو ډیره مهمه برخه د بشر حقوقونه دی او بیا د بشر په حقوقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوي ده هغه د میرمنو او د ماشومانو حقوقونه ته سوي ده بلکې په هیومن رائټس کې. نو هر چیرې چې دا حقوقونه نقض کیږي، هر چیرې چې دا حقوقونه پایمال کیږي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې البته عکس العمل وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نو لهذا روسي او چین د ملګرو ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړی دی. اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت بلکې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د دریځ مخالفت کړی چې د دې پریکړه سبي خبره ده سیاسي ده.
څه فکر کوئ چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري ملګری ملتونو خو له بعد مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونو هیڅ کله د شي نافذه قوه نه لري. یعنی دا سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړې هغه عملي کړي. مخکې تاسو په پښتنه کې یو بحث ده هو چې پریکړې کوي لامی ته مستو پیس دی. پریکړې کې اوس ډیر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونو ټول ایجنسي او بیا هغه سیمه یا هغه سیوات چې فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیا دا ده چې د یو خبر ورکوي یو خپل ژختري ورسې چې کومج باندې تاسو د کلنه یا کار سم نه دی لګیدل یا موږ نه یو ځای خوښ نو د اعلامیا د پریکلیک تر میاس خبراري توپیر دی. خو په ټوله کې د همدې اعلامیا هم بیل شک چې هغه څه طالبانو غوښتل یا ته نن غواړي د رسمیت غوښتنه رسمیت پیژندنه غوښتنه همدانه د نړۍ سره تعامل غوښتنه په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لاړې شي او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د ستونزې ته د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې هلته ژوند کوي لا به توجه د نړیوالو ته زیاته شي. په دې کې شک نشته چې د دې لامې تاثیرات مثبت شته.
دوی هم در از لطالبان و غوختی دی چه ده افغانستان لپاره ده ملگری ملتونو ده بشری حقونو ده شورا زنگری استازی ریچارد بنت هم اجازه ورکلی چه افغانستان تلارشی لکتنگ چه خبریو طالبانو په حق بنده بندیز لگه ولی ریچارد بنت بنده او راتون که دوشن بی هم ده ملگری ملتونو ده بشری حقونو شورا په و پنزوسم او غونده که په افغانستان که ده بشری حقونو وضعیت ارزوی او نموار اخپل راپور هم رنده که وی فکر که وی چه ده غده و الفشارون با طالبان بنده کم اغیز بولری و اوگی با ده اخپل اپریک را بدل کری ریچارد بنت به اجازه ورکری؟
شایی واضح ده ریچارد مثلا نده طالبان خوب پر هر حقه چه تاسو پا گردون تاسو پا شمول پا زاده رادیو شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټفارمونو باندې کېداري به اشخاص یې باندې بندیزونه لګولې دي چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. هغه که د راپور په شکل وي، هغه که د ژغ په شکل وي، هغه که تصویر په شکل وي، پر شکل چې وي، زه فکر ځکه ډېر نه کوم چې طالبان چې په تېرو درې کلو کې دوی ته وکتل سوله، یعنې هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې که هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري، مشروعیت لري یا نه لري، په یغو باندې دغه پرېکړې هغه مهال تاثیر کولی سي او د خپلو پرېکړو هغه پشا کېږي چې یغو ته د خپل هیواد منافع مهمي، د خپل ولس منافع مهمي. طالبانو په تېرو درې کلونو کې د دې ټولې کړنې د افغانستان د ملي منافعو په ټکر کې دي، د افغانستان د ولس په ضرر دي او د داشکاري چې د یو نیابتي ډلې په شکل د دې څخه استفاده کیږي د ابزار په شکل، نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ ته اجازه ورکول شي یا د خپل پریکړو پر شا سي. موږ ولې د پی درې کومه کې چې دی په نوم چې کوم مشر دی هغه ټول داسې پریکړې کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیږي شاته بیایي او له ټول نړۍ څخه انزوا ته بیایي، ولس صح متضرر کیږي، د افغانستان جغرافیه متضرر کیږي. اما د خپل همغه پریکړه ته نه یوازې شي دا مې ورکړي دا ورځ تر بل دغه په دغه پریکړه سره نورې راځي دا نه معنی پریکړه وکړي چې غیر منطقي نو څنګه کوم شي د خپل دریځ واوري د دې څخه همدا چې استفاده کیږي زموږ د پاره لږ ولڅې لري چې دا همدا چې څو وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو د امریکا په ویسکانسن په هنتون کې استاد نجیب آزاد را سره
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
او سم یو نړیواله موضوع اخلو راپورونه وایي چې اسرایلی ځواکونه په لوی دي زغړه کې د کډوالو کمپونو څخه وتلی دی. خو اسرایلی پوځي چارواکو ویلي چې هلته عملیات لا هم پاتې نه دي رسیدلي. د دې عملیاتو تمرکز تر ډیره د جنین د کډوالو پر کمپو چې شاوخوا 40,000 کسان پکې اوسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د سیخکاري چې اسرایلی پوځیان بل نږدې یوې اونۍ عملیاتو وروسته پرون سهار په لویدي زغاره کې د کډوالو له دریو کمپونو وتلی وي. په دې عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول او پراخې سیمې ورانې شوې. په عین حال کې اسرایلی سرتیرو یوه امریکایي میرمن په لویدي زغاره کې د یهودي میشت ځایونو پر ضد د مظاهرې پر مهال په ډزو ووژله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د شپږویشت کلنې ایسینور ازګي ایګي د مړینې له کبله خوشینی خودلې ده. په بیان کې د دې میرمنې چې پر امریکا سربیره یې ترکی تابعیت هم درلود د مړینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د لویدیځ غاړې د کډوالو په دریو کمپونو کې عملیات د غزې د جګړې له پیل دوه راهیسې په دې سیمه کې د اسرایلي ځواکونو تر ټولو لوی عملیات و. خو تیره شپه د اسرایلو پوځي ګاډي د جنین د کډوالو د کمپ د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د وتلو په حال کې لیدل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس یو خبریال ویلي دی چې پرون سهار وختي په کمپ کې دننه د اسرایلي سرتیرو د حضور هیڅ راز شواهد نه لیدل کېدل. د راپورونو له مخې د جنین د کمپ اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځ تر عملیاتو وروسته په خپلو کورونو کې بند پاتې وو راووتل. د چارواکو په وینا دا عملیات په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ډیر ورانوونکي وو. د اسرایلو پوځي چارواکو ویلي چې د جنین، تول کریم او الفارا د کډوالو په کمپونو کې فلسطینی وسلوال په نښه کول څو د دوی په ټکو پر ملکي اسرایلیانو د حملو مخه ونیسي. د اسرایلي چارواکو په وینا د حمله په تیره بیا په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس د راپور له مخې اسرایلي ځواکونه له تول کریم کمپ څخه پرون سهار او له الفارا کمپ څخه له هغه مخکې وتلي وو. خو د اسرایلو پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کمپونو کې عملیات تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي. په بیان کې راغلي دي چې اسرایلي ځواکونه به د تروریزم پر ضد د خپلو عملیاتو د نتایجو تر ترلاسه کولو پورې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرایلو د تیرو لسو ورځو د عملیاتو ډیر تمرکز د جنین د کډوالو پر کمپ و. په دې کمپ کې شاوخوا 60,000 فلسطینیان اوسیږي. دا عملیات د هغې جګړې یوه برخه وه چې په غزه کې د تیر کال د اکتوبر په 8 پیل شوه. د دې جګړو پر مهال به د اسرایلو پوځ عملیات کول، فلسطینی وسلوالو به پر هغوی حملې کولې او د یهودي میشت ځایونو اوسیدونکو به بیا پر فلسطینیانو بریدونه کول. د فلسطینی روغتیایی چارواکو په وینا په دې حملو کې نږدې 900 تنه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. خو په غزه کې بیا د تیرو نږدې 1100 میاشتو جګړو پر مهال د فلسطینی چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 40,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د شمالي وزیرستان سوداګر وای د غلام خان بندر لارې له افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده. دوی وای خوشاله دي چې اسناد له ورکړې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو لارې دی او بل د هیوادونو خارنو او منډوي ته لار موندل شي. خو دوی دغه راز غوښتنه کوي چې سوداګرو ته داسې قانوني اسناد هم ورکړل شي چې له پاسپورت او ویزې پرته وکول شي تاګ راتګ وکړي. نور حال دې ازادي راډیو د مشال خبريال عمر وزیر په رپورت کوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پرخ شوه. خوشاله دی چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تجارت وای چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستانی ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللې شي. تجارت وای چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوې دی. زیاتوی چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنې کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دوړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شهر تازي. که نور سہولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ سره مخصوص اسناد ورکړي، نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او لس په ګټه باوي.
غنای ګډه پاکستان ته په نشور ترتلای وو، پاکستانی ګډه افغانستان ته پابند الحمدلله. نن چې کما دوکانه د ټریډ کا غزو ته شریک کاروبار ان شاء الله ډیر پر مختګ وو کو د غلام خان په بارډر باندې وا ما سالا دو چراش ډیر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینې باندې ګاډي وته ولودي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي. او تجرون تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلست طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی.
در شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمر زمان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیاو سر تجارت پر مخت للی دا دوارو لوری نا مالوڑون کی گاڑی اوس د ټولو شارو منډیو ته رسی. تما کړي چې دواړه لوري حکومتونه باندې نورې اسانتیاوې هم جوړاوي.
یو مسله چې وا د یو حد راځي ان شوې دوی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغاني غړي ته ورکوي او پاکستانی غړي ته چیرې په وجه سره افغاني غړي کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سي پاکستانی گڑای ہاں کلای شی چاہ دے افغانستان و ہر کو شرط قانونی طریقہ من اطلاعی رتلای شی کیم دے پراسیس دائی دے ٹریڈ کاغذ ورکول ہے آڑے سلو دے چی دا پراسیس چی کیم دے دا گتا تیز کو چی کم سے کم یو ہفتہ شی کاغذ ورتا ملوی دائی شی تاجے عام خال کے دے تاگر و تاگ دے پورا و خصوصاً دے تجرن دے پورا دیرہ غوٹا مسئلہ دو چاہ دے ویزی دے تاگر و تاگ مسئلہ دو.
غلام خان بندر دوڑا لوری نا مالوڑون کو گاڑو دا کلیر کور و عمالے یو چارواکی چی رسنیو سر دا خبر و اجازہ نلرلو پا وجای نغوختل ناما واخلی مشال ریڈیو تا وویل چی بندر کے دا زیاد چیکنگ دا عمالے دا کمی دا گاڑو نا پریشو دلو او نورستونزو پا وجہ تجارت دیر کم او سستو چی نن خشوے دے. پاکستانی گاڑی افغانستان او د پولی پوری نا دیخو افغانی گاڑی د پاکستان هر شهر تا وست للو اجازه شوی. پا بندر که پا نورو سانتیاو بانده هم کار روانده. تماکڑی چه دا غلام خان دلار دا دوارو هوادونو ترمنس تجارت با نور هم پراخشی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانۍ د زړو بانک نوټونو په اړه مو راپور چمتو کړی و، خو په نور خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس به یوه بله موضوع راواخلو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بېوزلۍ او بېکاري کړېږي، خو دې کوچني کاروبار هم ځینو کسانو ته د عاید یوه سرچینه برابره کړې ده.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یوه اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته ایله یو سلو پنځوس ګرامه سره زر برابروي. یو پنځوس کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دو نظر ملاویږي او مس چې دي موږ مس نه باسو، مس چې دي هغه بیا نور خلک یې باسي، هغه ځي پاکستان ته یا د لیب مثلا خلک چې رانیسي. هرات کې یو غټه کارخانه ده په هغه کې باسي.
خو د سرو زرو دا لږه اندازه هم په هره راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې له ارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې په لسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصې کړي وایي.
دا به غټ نه شي، ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي نو ماډل شي کې دا دونې پیدا مننه دی. هغه نو ماډل شان سي دی هغه ډیر کمزوري دي، مثلا دا زر نست پک شي او دا به زوم ختمي جنور دا ترکیبونه کې
خو د دغو کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بل کسبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو رادیوګانو تر لاسه سوي سره زر ویلي کوي. هغه وایي
له جاپان راغلو ټولو برقی وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس خو تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخبوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولې، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغمره سره زر نه پیدا کیږي.
پس مين بولده کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران لراډیوګانو تر لاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلي کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. د محل د سرو زرو معیار ته په پام د هغو یو ګرام له 5500 افغانۍ نیولې تر 5500 او 780